رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دادی د امریکا جاغ آشنا رادیو ما شامنی خبرونی پیل سوی. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې سبا د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره نوملیکنه شروع کیږي. نواز شریف د عمر تر پایه د دولتي وظیفې نه منع شو، او ترکیه د پوځیانو په شمول د 140 کسانو د نیولو امر ورکړی.
تر نوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم اوریدلی سي چې د انتخاباتو کمیسون وایي سبا د خلکو د نومونو ثبتول پیل کیږي.
ما اوله مرحله چې 22 نه شروع کیږي تر 22 د سفر پورې.
په زابل کې چارواکي وایي د پخوا په پرتله امنیتي وضعیت ښه شوی.
مرکز کلات او پولیس ولسوالی کې امنیتي وضعیت مثبت طرف ته ولاړ شي، او خلک د پخوا په نسبت دغه ستونزو چې پخوا دغه ستونزې خلاصي.
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري، خو اوس په مکړې خبرونو ته چې عاشق الله رحیم زوی تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولند خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی سبا د ولسی جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نومونو د ثبتولو لپاره دغه پروسه پیل شي چې په 4 په مرکزونو کې به پیلېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی امریکا غا کشنا رادیو ته وویل چې د لیست د برابرولو لپاره د نوملیکنه به په دوه پړاوونو کې ترسره شي. په دې حقله بشپړ راپور لږ وروسته په همدې خپرونه کې اوریه. د هرات په ولایت کې امنیتي چارواکو تیره شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د شینډن په ولسوالۍ کې د عامه نظم د پولیسو په یوې پوستي برید کړی دی چې په برید کې 11 پولیس وژل شوي دي. د شینډن ولسوال شاکر الله شاکر امریکا غاګ آشنا رادیو ته وویل چې تیره شپه ناوخته وسلوالو طالبانو د رباط رود د کلي د پلی لرزانک په سیمه کې د عامه نظم د پولیسو پر پوسته برید وکړ چې په برید کې دغه پوسته کې 9 موجود پولیس ووژل شول. د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي چې د جوزجان ولایت د درزه په ولسوالۍ کې د افغانستان د خاصو عملیاتو د ځواکونو په عملیاتو کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې 2 غړي وژل شوي دي او 40 نور ژوبل شوي دي. د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی امریکا غا کاشنا رادیو ته وویل چې په دې برید کې د داعش د ډلې یو جګپوړی قومندان هم وژل شوی دی چې په خنجر مشهور و. دا هم نړیوال خبرونه. روسیا وایي د کیمیاوي وسلو د څار د ادارې راپور د برتانیې دا ادعا نشي ثابتولی چې د پخواني جاسوس په مسموم کېدو کې روسیا لاس درلود. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې په راپور کې دا نه دي ویل شوي چې پخوانی روسی جاسوس او د هغه لور چا مسموم کړی دي، خو برتانیې بیا ویلي کومې علمي څېړنې چې په دې برخه کې شوي دي دا ثابتوي چې دا کار روسیه کړی و. مسکو په برتانیې تور لګولی چې د روسیې د بدنام کولو لپاره کوښښ کوي او د خلکو نه حقیقت پټوي. د پاکستان سترې محکمې د جمعې په ورځ پریکړه وکړله چې دغه هیواد پخوانی صدر اعظم نواز شریف د عمر تر پایه نشي کولی چې په دولتي څوکیو کې کار وکړي. د خبر تفصیل د شافی سردار نوري.
د ښاغلي شریف ترڅنګ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند یو سیاستوال جهانګیر ترین هم د عمر تر پایه په انتخاباتو کې لګډون او د دولتي چوکۍ د ترلاسه کولو څخه محروم سو. د پاکستان سترې محکمې پخوانی صدر اعظم نواز شریف تیر کال د جولای په میاشت کې د پاناما قضیه په ارتباط د اداري فساد په تور د صدر اعظم د چوکۍ څخه بې صلاحیت کړ، او وروسته یې دا پریکړه هم وکړه چې شریف د خپل ګوند مسلم لیگ مشري هم نسی کولی. د پاکستان سترې محکمې ویلي دي چې د هیواد د اساسي قانون له مخې هر هغه شخص چې د سترې محکمې له لورې له خپل مقام څخه بې صلاحیت اعلان سي، لکه نواز شریف چې اعلان سو، نسي کولی چې په دولت کې کار وکړي. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن
د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غاګ آشنا دی د واشنگتن د سټډیو ناوړه ترکی د برحاله پوزي سایمن سبانو په ګډون د 140 کسانو د نیولو امر کړی د اناتولیا خبری ایجنس وای په ترکیه کې څارنوالان شک لري چې د غپوزیانو او نورو کسانو چې د نیولو امر شوی دی د فاتولا ګولن سره اړیکه لري فاتولا ګولن په خپل خوخه په امریکا کې جلا وطن دی او دا شک پیکيږي چې په 2014 کال کې ناکامه کودتا د هغه په لارښوونه شوه خو ګولن د تورونه نه مني څارنوالان وای د کسانی د هغو معلوماتو پر اساس نیولې دي چې په خوانیو پوزیانو د تحقیقات په وخت چارواکو ته ورکړي دي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وای هیله لري چې غربي هیوادونه به په سوریه کې هغه څه تکرار نه کړي چې په لیبیا کې کړي وه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف څرګندونې د امریکا فرانسې او برتانیې هغه احتمالي پلان ته دي چې ویلې دي په سوریه به په ګډه برید وکړي دغه هیوادونه شک لري چې د سوری رژیم د دوما په سیمه کې په خلکو په برید کې کیمیاوي وسلې کارولې دي امریکا اوس د غربي هیوادونو سره په سوریه د برید په حق له په خبرو اخته دی د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د همدغه خبرو په خاطر د امریکا د لوی وچې د مشرانو په غونډه کې چې نن په چیلي کې جوړیږي ګډون نه کوي او خپل مرستیالې ورلېږلای دی او وروستۍ خبر دا چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نن د فدرالي ادارې د تحقیقاتو یا اف بی آی په پخوانی مشر جیمز کومی یو ځل بیا سخت انتقادونه کړي دي او هغه یې ناوړه شخص یاد کړی ټرمپ ویلي دي دا ورته د ویاړ خبره وه چې ښاغلی کومی یې د اف بی آی د ادارې نه برطرفه کړه د جمهور رئیس ټرمپ دا څرګندونې د جیمز کومی د نوي کتاب په خبرګون کې دي د کتاب نوم په لوړه کچه وفاداري رښتیا دروغ او مشرتابه ده په کتاب کې ښاغلی کومی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نامناسب مشر ګڼلی او دا انتقاد یې هم پې کړی دی چې د غرور او شخصي وفاداری پر اساس د هیواد مشري کوي د جیمز کومی کتاب بله ونۍ په امریکا کې چاپیږي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل قدر مون اوریدونکو د لومړي رپورت څخه او وروسته په زابل کې چارواکي وایي د پخوا په پرتله امنیتي وضعیت ښه شوی دی په دې باره کې د شاغلي یارمل سره زموږ همکار عزیز الله پوپل مرکه کړې ده چې وروسته به یې واوري او اوس براسو د دې خبرونې لومړي رپورت د ټاکنو کمیسون وایي ټاکل سوی سبا ته به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر په څلور دېرشو ولایتونو کې پیل سي د افغان حکومت مخالف یو شمیر سیاسي مشران د ټاکنو د شفافیت په اړه اندېښنې لري خو افغان حکومت په شفافه توګه د ټاکنو د ترسره کولو ژمنه کوي په مکړې په دې هکله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شنواری رپورت ده
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی وایي چې ټاکل شوی سبا د شنبې په ورځ به د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو را روانو ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نوملړ د ترتیبولو د نوملیکنې بهیر د څلور دېرش ولایتونو په مرکزونو کې پیل شي ښاغلی هاشمی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د نوملړ د برابرولو لپاره دا نوملیکنه به په دوه پړاوونو کې ترسره شي
په اوله مرحله چې 25 نه شروع کیږي تر 22 دسمبر پورې بیا بله مرحله چې 22 دسمبر شروع کیږي تر 23 جولای پورې
د دغه مهالویش پر اساس به لومړی د نوملیکنې بهیر په خارونو کې پیل شي او بیا به ولسوالیو ته وغځول شي د ټاکنو کمیسیون د رای ورکوونکو د نوملړ د ثبتولو لپاره 11,000 مامورین په کار ګمارلي او په پام کې ده چې د دغه بهیر دوم پړاو لپاره به 2,000 نور مامورین هم په کار ګماري د ټاکنو کمیسیون وایي چې د رای ورکوونکو نوملړ به د افغانستان د طبیعت تذکیرو پر اساس جوړ شي په افغانستان کې د ټاکنو په وړاندې د امنیتي تخنیکي او لوجستیکي ستونزو سربېره د ټاکنو په بهیر کې د حکومتي مامورینو لاسوهنه هم د یوې لوی اندېښنې په توګه دونه کیږي تیر ورځ جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ولسی جرګې ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د پیل په برخه کې د ولایتي چارواکو څخه د مرستې د غوښتنې پر وخت بیا ویډیو کانفرنس په ترڅ کې له والیانو د کلي ګردو او د پولیسو د زونونو له کمانډانانو څخه وغوښتل چې د ټاکنو په بهیر کې خپله بیطرفي وساتي جمهور رئیس غنی د نوملیکنې د بهیر د پیل له امله افغانانو ته مبارکي هم ورکړه د افغان حکومت لخوا د ټاکنو شفافیت په اړه د ډاټ سره سره د افغان حکومت یو شمېر سیاسي مخالف مشران په ټاکنو کې د درغلیو په اړه اندېښنه ښیي. د افغانستان د جمهوري ریاست پخوانی لومړی مرستیال او د حراست او ثبات د جبهې مرستیال محمد یونس قانوني چې د پنجشنبې په ورځ یوې غونډې ته خبرې کولې، په ټاکنو کې درغلیو په اړه حکومت ته خبرداری ورکړ او ویل چې درغلي ورته په هیڅ صورت منلو نه ده.
میخوایم با صراحت عنوان کنم که
ښاغلي قانوني ویل غواړم چې په څرګنده اعلان وکړم چې په را روانو ټاکنو کې د درغلیو تجربه او د 2014 کال د ټاکنو تجربه په هیڅ ډول د افغانستان سر ملت ته د منلو نه ده.
پذیرش نیست.
همداشان د افغان حکومت یو شمېر سیاسي مخالف مشران ولایتونو ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سفرونه د هغه د ټاکنیز کمپاین یو برخه ګڼي او ادعا کوي چې جمهور رئیس غنی په دغه سفرونو کې له دولتي امکاناتو څخه ګټه اخلي او خپل ځان ته کمپاین کوي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان مرسیال دوا خان مینپال وایي چې په ټاکنیزو کمیسیونو کې اصلاحات د ټاکنو د بهیر د شفافیت لپاره ترسره شوي او حکومت زیار وباسي چې را روان ټاکنې پر وخت شفاف او په ټول هیواد کې ترسره شي.
د افغانستان جمهور رئیس یو ټول ولایتونو ته سفرونه لري او دا د سفرونو لړۍ عادي لړۍ ولسمشر د خپل خلکو په وړاندې باندې د دې مسؤلیت ترې شي د غوي خبري واوري، د غوي ستونزي واوري او د غوي ستونزو ته رسیدګي وکړي. د افغانستان جمهور رئیس په سیمه را غونډه کړل او اوس د دې وخت رسیدلې دي چې هر ولایت سفر وکړي، د خلکو سره وویني، د غوي ستونزي واوري او ځینې خاصي پروژې چې هغه د خلکو غوښتنه ده د دې غوښتنې پر اساس باندې د غوي پرانستنو وکړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د تلې میاشتې 18 ورځ د ولسي جرګې ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو لپاره په پام کې نیولې ده. د ټاکنو سر د یو شمېر ادارو چارواکي د تلې 13 پورې د رای ورکونکو د نوملړ د برابرولو لپاره د ټاکنو د کمیسیون لخوا په پام کې نیول شوې موده ډېره کمه ګڼي او اندېښنه لري چې د افغانستان امنیتي وضعیت په پام لرنې کې دی چې د نوملیکنې بهیر په ترڅ کې به ډېر خلک په ځانګړي ډول په نامنو سیمو کې د نوملیکنې څخه پاتې شي چې ورسره به هغوی په ټاکنو کې هم د ګډون څخه بې برخې شي. دا کارپوهان په افغانستان کې امنیتي ستونزو سربېره د ټاکنو د بهیر په اړه د خلکو د پوهاوي د کچې ټیټوالی، په لویه کچه د ټاکنو له پروسې څخه د سیاسي ډلو د ملاتړ نشوالی او د ټاکنو خپلواکه کمیسیون په ظرفیت کې ستونزې یادوي او دا ګڼي چې دا مسایل د نوملیکنې بهیر باندې هم ناسمه اغیزه کولی شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د زابل ولایتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د داعش وسلوالو د اوسېدو مخه نیول سوې. د زابل مرستيال والي رحمت الله یارمل له امریکا جغ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د دې ولایت په شمال کې ځای اوسیدونکو یاد ولسوال لخپلو وبخشي یاد وسلوال لخپلو سیمو څخه استلی. نو موري زیاتوي لتیرو دوه کالو راهیسې د زابل په ارغنداب، دای چوپان، خاک افغان او میزانه ولسوالی کې د داعش وسلوال جنگیالي لخپلو کورونو کورنیو سره اوسیدل. خو نوموړي زیاتوي چې د ډیورن پر کشه پرانستې لاره د دې سبب ګرځېدلې چې بهرني وسلوال له زابل څخه د یوې عبوري لارې په توګه کار واخلي. له ښاغلي یارمل سره زموږ همکار عزیز الله پوپل مرکه کړې.
مهرباني. د زابل مرستيال والی محترم رحمت الله یارمل صاحب، د زابل د فعلي امنیتي وضعیت په اړه باندې وروستۍ برداشت څه شې دی؟ پوپل
صاحب محترم، لکه څنګه چې په جریان کې یاست، د څو وختونو راځي پته د زابل امنیتي وضعیت کې مثبت تغیرات راغلي دي. دلته د خلکو او د ولسونو همکاري د محلي ادارې سره یا دولتي ادارې سره او همدارنګ د خپل امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي او هماهنګي د دې لامل شوي دي چې هغه پورتني مشکلات یا مخکني مشکلات چې پخوا وو او خلک ځینې کړېدل ځورېدل او کله کله به د زابل پېښې خبرونه سره چې وو بد امنیتي به زیات وه، حالات به خراب وه. دغه دواړه میلونه اوس د دې سبب شوي دي چې په عموم کې په مرکز کلات او پولیس ولسوالیو کې امنیتي وضعیت مثبت طرف ته ولاړ شي او خلک د پخوا په نسبت دغه ستونزو چې مخو دغه ستونزو څخه خلاص شي.
دلته یوه مهمه خبره دا ده چې په تیر کې د داعش او یا هم ځینو نورو بهرنیو وسلوالو ډلو په لوړ شمېر کې د هغوی د حضور خبره کېدل. فعلا په دې اړه باندې څه تشویشونه شته؟
مخکې دا ستونزه وه بهرني جنګیالي په زابل کې په ځینو ولسوالیو کې شتون درلودی، حتی داسې ویل کېدلی چې د خپلو فامیلونو سره اوسېږي، خو د خلکو د هغو خوځښتونو له امله چې خلک راپورته شوي او د دولت سره همکاره پاتې شوي، هغه خلک د خپلو سیمو څخه ایستل شوي دي. دا چې موږ یو سرحد لرو د ګاونډي هېواد پاکستان سره او سرحد اړول کوم تشکیلات چې موجود بیخي 15 حساب دي، نو دغه له امله کله ناکله به د اوبو په توګه استفاده ځینې کېږي، د دغه فقط یو تیریدونکي لارې په توګه موږ نور په مسرت مجموعي سرت باندې هغه چې جنګیالي بهرني جنګیالي چې د خپلو فامیلونو سره واوسېږي یا دلته نور فعالیتونه وکړي هغه اوس بېخي نشته او تر ډېرو ځایو پورې دغه شان او هغه مشکلات چې مخکې وو د مدد لري.
په مشخص ډول باندې د زابل په شمال کې د میزانی ولسوالۍ د ارغنداب د چوپان او خاکیفان ولسوالۍ د دغو بهرنیو وسلوالو د حضور عمده سیمې بلل کېدلې. څه سبب سو چې دا وسلوال تاسو وایس اوس نسته؟
معلومدار خبره ده کړې چې د بهرني جنګیالي دغه سیمې ته ځي لکه زابل یا د دې مربوطاتو کې ولسوالۍ ته ځي، دوی نه د خلکو په عناناتو پوهېږي نه په کلتور او نه په ارزښتونو باندې. کله کله داسې پېښېږي یا پېښ شوي دي چې ارزښتونو ته سپکاوی شوی دي، او لکه څنګه چې په جریان کې افغانان خصوصا د زابل غیرتمن خلک هېڅکله دا زغملی نه شي چې بهرني جنګیالي چې راځي او دلته چې د دوی د ارزښتو کلتور او عناناتو سپکاوی کوي. څه وخت چې دوی راغلي وو په وخت کې د خپل زور د دې لارې څخه، خو بیا د دغه حالاتو لیدلو څخه وروسته خلک متوجه شوي دي، د مرکزی ادارے او د پوهی ادارے ته وجوه ته زیاته وو. د دوی دواړو په همغږي د خلکو هغه خوځښتونه او د دې ځای څخه د مرکزی ادارے او ولایتي ادارے ښه رهبري د دې سبب سوله چې خلک د خلکو خوځښتونه همداسې دوامداره وساتل شي او ټول هغه بهرني جنګیالي چې دلته د خپلو فامیلونو سره یا د خپلو نورو پروګرامونو سره اوسېدل هغه ټول د سیمې څخه لرې کړي او د سیمې څخه وشړي.
بله، خو بخښي، دلته نظامي فشارونه خو به د حکومت یادونه تاسو وکړه، څه نظامي فشارونه هم و د ولسي خلکو په حمایت کې؟
معلومدار خبره ده چې دولت ته وظایف څخه هم دا وظیفه ده چې خپل خاوره د خپل تسلط لاندې وساتي او هیڅ بهرني جنګیالي پرې نه ږدي. معلومدار خبره وایي چې په دې کې به خپل دولت هم صحیح ملاتړ د خلکو کړی دي، خو بیا هم په ډېر ځایو کې مشاهده پاتې شوي په کوم ځای کې چې د ولس همکاري نه وي، د خلکو همکاري نه وي، په هغوی کې کله ډېر وخت یوازې نظامي کړنو ښه نتیجه نه درلوده. دا چې د ولس غوښتنه وه او حکومت اراده وه دواړه سره مشترک د دې سبب شوله چې بهرني جنګیالي د خپلې سیمې څخه وشړل.
ډېر زیات مننه مامي صاحب، ژوندی اوسئ.
تشکر.
سلامت.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر د پنځشنبه په ورځ په متحده ایالاتو او متحدینو باندې ټینګار کړی چې په سوریه کې دی پوځي برید نه کوي او ویلي چې هدف یې د جنگ مخنیول دی. د امریکا ژغ خبریال مارګریت بشیر رپورت راکړی چې خلیل خان به د دې رپورت خلاصه تاسو دروړوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو شخصي ملاقاتونه کړي او په سوریه کې د ممکنه پوځي عملیاتو او مخ په زیاتیدونکو غواښونو او اخطارونو باسونه کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو، برتانیې، فرانسې د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد په دې تورن کړی چې د اپریل په 8 نیټه په ختیځ غوته او دوما کې په یاغیانو کیمیاوي مواد استعمال کړي دي. په دغه برید کې لږ تر لږه 30 کسان وژل سول او سلګونه نور یې ناروغه کړي دي، خو بلې خوا د مشک بیا د کیمیاوي وسلو استعمال رد کړی دي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویلسی نبنزیا خبریالانو ته د پنځشنبه په ورځ د دې ملاقات په اړه وویل چې د درو هیوادونو لخوا د سخت دریځ پالیسۍ او پوځي تیاری د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه ده او نړیوالې سولې او امنیت ته خطر دی. هغه وویل سمدستی لومړیتوب دا دی چې د جنگ د خطر مخه ونیول سي. دا غسر پښتنه وسوه چې دا مطلب د امریکا متحده ایالات او د روسیې ترمنځ جنگ دی. نو هغه وویل
Look, we cannot exclude any possibilities, unfortunately, because we saw messages that are coming from
موږ دغه ډول امکانات نشو ترې استلې. د بده مرغه ځکه چې موږ د واشنگتن څخه داسې پیغامونه راتله لیدلې دي چې هغه ډېر سخت دریځ دي. نبین زیاده هم وویل چې ماسکو په سوریه کې خطرناک او پارونکو اقداماتو لوجي ډېر زیات اندېښمنه ده. هغه وویل
Hope that there will be no point of no return.
زه د دې هیله لرم چې بیا به د واپسې د راتک کومه لاره نه وي پاته او امریکا او متحدین به د یو خپلواکه دولت پر ضد د پوځي عملیاتونه ډډه وکړي. په سوریه کې دا وخت د روسیې پوځ موجود دی چې دا صد د حکومت ملاتړ کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي پر سوریه به ډېر ژر برید وسي. هغه د چهارشنبه په ورځ دغه خبرداری ورکړی دی چې سوریه ته به توغندۍ وروانې وي. ډونالډ ترامپ دا خبره پرون په خپل ټویټر کې کړې ده. ډونالډ ټرمپ دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې لویدیز مشران په سوریه کې د مشکوک کیمیاوي برید پر عکس العمل کې پر دغه هیواد د هوایي برید لپاره چمتووالی نیسي. سوریه او متحد ماسکو اداره دوي چې ګواکې په سوریه کې کیمیاوي وسله استعمال شوې ده او خبرداري ورکړې ده چې د سوریه پر ضد هر ډول پوځي اقدام به خرابې پایلې ولري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د امریکا یو پخوانی ولسمشر خبرداري ورکړ چې باید اجازه ورنکړل شي چې د سوریه جګړه له کنټرول څخه ووځي. دا خبرداري څو ساعت وروسته راغی ورکل کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریه متحد روسیې ته وویل چې ځوابي راکټي بردونو ته تیار شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرس وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو متحده ایالاتو، برتانیا، فرانسې، چین او روسیې چې د ویټو حق لري له سفیرانو سره خبرې وکړي تر څو د ورستي په ټپه درېدلي حالت د خطرونو په اړه خپل ژور اندېښنه ورته بیان کړي. ګوټیرس وویل د په دې ټینګار وکړ چې اړتیا ده چې پرې نه ښودل سي چې وضعیت له کنټرول څخه ووځي. په عین حال کې د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر له اسوسیټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې د ټرمپ وغوښتل چې هیواد په سوله کې وساتي او له شمالي کوریا، روسیې یا سوریه سره په موجودو ستونزو کې د مبالغه نه کوي او یادې هغه نه لویوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. د یوګندا حکومت د جمعې په ورځ اعلان وکړ هغه 1500 افریقایي مهاجر به ومني چې له اسرائیلو څخه استل کیږي. اسرائیل غواړي په زرګونو افریقایي مهاجر چې اکثره یې د اریتریا او سودان دي بل هیواد ته میشته کړي چې وایي دوی په غیر قانوني توګه اسرائیلو ته داخل شوي دي. خبریالي حلیمه اتومانی په دې باره کې له کمپالا څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
د خیریه کارونو د طبیعي آفتونو او مهاجر لپاره د یوګانډا د دولت وزیر موسی اکویرو د اسرائیل غوښتنه ومنله چې د جمعې په ورځ د مطبوعاتي کنفرانس په وخت کې وکړه. دی وای
د سټیټ آف اسرائیل ورکینګ ود اذر ریفوجی مینیجینګ اورګنایزیشنز هاز ریکوېستډ یوګانډا ټو الاو اباوت 500 ریفوجیز آف اریتریان اند سودانیز ډیسنت ټو بی ریلوکیټډ ټو یوګانډا.
د اسرائیلو حکومت چې د مهاجرو د نورو سازمانونو سره کار کوي له یو غنډا نه وغوښتل د اریتریا او سودان تقریبا 1500 تنه مهاجر ومني چې په یو غنډا کې میشته شي. حکومت او وزارت په دغه غوښتنه باندې مثبت غور کوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي د 2013 کال نه را په دې خوا تقریبا 4000 افریقایي سیاسي پناه غوښتونکي په خپل خوخه له اسرائیلو نه یوګانډا او رواندا ته اتللی دي او رپورټونه وایي دواړو هیوادونو د دغو مهاجرو منل رد کړی دي. یک ویرو د جمعې په ورځ خبریالانو ته د خبرو په ترڅ کې هغه رپورټونه رد کړ چې وایي د دغې موضوع په باره کې د یوګانډا او اسرائیلو ترمنځ پټه موافقه شوې ده. د ویلې د 1500 مهاجرو په غوښتنلیکونو باندې په جدي توګه غور کیږي. یک ویرو خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
We are processing. The eligibility committee is standing by just to receive the first batch and we will process them through the assessment and those who will meet our criteria will certainly be granted asylum.
موږ دغه غوښتنلیکونه پروسس کوو. د مستحقو کسانو کمیټه چمتو ده چې د مهاجرو لومړی جوپې ته هرکلی ووایي. موږ به یې د ارزیابۍ له لارې پروسس کړو او هر څوک چې زموږ شرایط پوره کړي نو سمدستي به ورته سیاسي پناه ورکړی شي. د نور تفصیلات ورنکړل که څه هم چې داسې نښې نښانې څرګندې کړې چې په یوګانډا کې به یې بیا میشته کېدل په خپله خوښه وي. تقریبا 40000 سیاسي پناه غوښتونکي اسرائیلو ته ورغلي دي چې اکثر د اریتریا او سودان دي او وایي دوی خپلو هیوادونو ته د جنګونو یا د ظلم له لاسه نشي ورتللی. اکثر دغه مهاجر اسرائیلو ته د 2008 او 2012 کلونو ترمنځ ورغلي دي. د اسرائیلو حکومت د افریقایانو اداره رد کړې ده چې ګنې دوی مهاجر دي او وایي دوی اقتصادي او غیر قانوني مهاجر دي. اسرائیلو د جنوري په میاشت کې په دغه ډله مهاجرو کې مجردو کسانو ته الټیماټوم ورکړ چې نغدې پیسې او د الوتکې ټکټ ومني په افریقا کې درېم هیواد ته ولاړ شي که نه د توقیف او بیرته لیږلو سره به مخامخ شي. د اسرائیل حکومت په نظر کې لري چې دغه سیاسي پناه غوښتونکي د اپریل په میاشت کې بیرته په خپلو هیوادونو باندې وسپاري، مګر سترې محکمې لیګل وځنډول. له اسرائیلو نه د سیاسي پناه غوښتونکو ورتګ یوګانډا ته یوه حساسه موضوع ده. په دغه هیواد کې لا پخوا 1.4 میلیونه مهاجر دیره دي چې په تیرو 2 کالو کې له سودان او د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت نه یوګانډا ته مهاجر شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
قدرمن اوریدونکو، نن د افغانستان په ګڼو ولایتونو او بری پښتونخوا د فرنګیانو او شاعرانو په ګډون په جنوبی ولایت زابل کې د بادام ګل کلنۍ مشاعره وسوه. زموږ همکار عزیز الله پوپل هم زابل ته تللی او دغه رپورټ یې چمتو کړی دی.
یو یې په پیکي لاس کې بل نیولی ده، او زیره مې در باندې بادام ګل نیولی ده.
په زابل کې د بادام ګل په کلنۍ مشاعره کې لیدرس افغانستان څخه د فرهنګیانو او ادیبانو ترڅنګ د کوزی پښتونخوا شاعرانو هم برخه درلوده. د بادام ګل په نوم مشاعره په زابل کې هر کال د بادام د شګوفو له غوړېدو سره پرې وخت جوړیږي.
چا چې د دې هیواد په ګټه یوه خبره کړي، زه د هغه انسان نه سل ځله مننه کوم.
د نالوستي په واجه د پښتون قام د ورځني تاریخ ژوندانه بیان، د سولې او امن هیله، د ټولنیز ویشتیا لپاره د اماز هانو تنویر، د بادام ګل په مشاعره کې د شاعرانو د کلام عمده ټکی وو. د مشاعرې مشر ملما او د پښتو ژبې نامتو شاعر عبدالغفور لیوال ځوانان ادبي هڅو ته راوبلل او غوښتنې ورڅخه وکړه چې د ټولنیز سمون او د خپل تاریخ د ژوندي ساتلو لپاره دي ځانګړې پاملرنه وکړي.
کدا زند د یمون خزون خپل نکړ، د زمان د دوزخ تل ته ورنودلیا، بیا به هسک نشي پر ځمکه پریوتلیا. پټانخانه روهینیه پښتانیه، ی افغانه ی پښتونه ځان وژلي.
د افغانستان د تیاتر او سینما وتلی څیرې ممنون مقصودی د خدای بخښلی ننګیال شعر ولوست.
دا ترڅو د شپو په موټو کې کمچینه، دا ترڅو د بے حیا پردی پر تورو راته وژنی پښتنه پښتنه مینه.
زابل په خپل لمنه کې د اومي پیړۍ د صوفي شاعر شیخ متی په څیر د ګڼو نورو درنو شخصیتونو په واچه د پښتو ژبې په کلاسیک او معاصر ادب کې ځانګړی ځای لري. سره له دې چې دمګړی هم په زابل کې د ځوانو قلموالو او فرهنګیانو هڅې د ستاینې وړ بلل کیږي، خو ځای اوسیدونکي له مرکزي حکومت څخه ګیلمن دي چې د پښتو ادب دغه ستره سیمه په هغه ډول نه ده پاللې لکه څنګه چې حق دی. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، زابل.
او دا هم څو لنډ خبرونه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وایي ټاکل سوی سبا د شنبه په ورځ به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د راروانو ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نوملړ د ترتیبولو د نوملیکنې بهیر په 14 ولایتونو په مرکزونو کې پیل سي. د هرات په ولایت کې امنیتي چارواکي وایي تیر شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د شندن په ولسوالۍ کې د عامه نظم د پولیسو په یو پوستا برید وکړ چې له امله یې یو ولس پولیس ووژل سول. روسیا وایي د کیمیاوي وسلو د څار د ادارې رپورټ د برتانیې د ادعا نس ثابتولی چې د پخواني جاسوس په مسموم کېدو کې روسیې لاس درلود. د پاکستان ستری محکمه د جمعې په ورځ پریکړه وکړه چې د هغه هیواد پخوانی صدر اعظم نواز شریف د عمر تر پایه نسی کولی چې په دولتي چوکۍ کې کار وکړي. ترکیه د برحاله پوځي صاحب منصبانو په ګډون د 140 کسانو د نیولو امر کړی دی. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله لري چې غربي هیوادونه به په سوریه کې هغه څه تکرار نه کړي چې په لیبیا کې کړي وه. قدر من اوریدونکو په همدې سره زموږ دا خپرونه پای ته ورسېده. هیر مونسی چې زموږ بل خپروي نه د روغتیا او نیز خپرونه ده او تاسې اوریدو ته رابولم. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې دوام لري.